د سهار لس بجې شوې ازادي رادیو اورېدې ازادي رادیو په یوې بلې پښتو خبرونه کې مزنور یاسم نوري هرکلی کوم. اورې چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي وایي د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې د خبرو د پیلېدو لپاره د پاکستان هڅې استایي. دغه راز د افغانستان په اړه پر ځینو نورو راپورونو سربیره د خبرونې په دوهمه نیمه کې دوه اونیز پروګرامونه درته خبرو. د حقیقت څه دی او انصاف په لټه کې؟ خو تر هر څه لومړی محمد وای سمیم ته وار ورکو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
سلام، په سر کې د خبرونو سرټکی. افغانستان او پاکستان موافقه وکړه چې هغه افغان کډوال چې تر اوسه په پاکستان کې د اوسېدو سند نه لري راجستر شي. د تخار په خواجهغار ولسوالۍ کې د سیمه ییزو پولیسو د یو قمندان سفر علي په ګډون شپږ تنه سیمه ییز او دوه ملي پولیس وژل شوي دي. او د ایران د پارلمان مشر علي لاریجاني وایي د اسلامي دولت د ډلې لخوا تروریزم به ډیرو هیوادونو ته ګواښ متوجه کړي که ایران د دغې ډلې په وړاندې مبارزه کې له عراق سره مرسته ونه کړي. د خبرونو تفصیل. افغانستان او پاکستان موافقه وکړه چې هغه افغان بندیان چې تر اوسه په پاکستان کې د اوسېدو سند نه لري راجستر شي. افغانستان د کډوالو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی تیر ورځ په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو له استازو او پاکستانی لوري سره تر غونډې وروسته خبری کنفرانس ته وویل:
ما ته چند روز صحبت ها در رابطه با ی موضوع مورد بحث به این نتیجه رسیدیم که
موږ د سور از خبرات رو پترس کې دی نتیجه تورې سیدو چې نه راجستر شي افغان کډوال د پاکستان او افغانستان تر یوې ګډې پروسې لاندې راجستر کړل شي، چې د دې موخې لپاره مو یو کمیټه وټاکله او پر کال پیل وکړ.
و کمیټه درې رابطه توظیف شو چې کار خودش آغاز کړه.
د افغانستان د کډوالو چارو وزیر دیو پلاوی په مشرۍ د یکشنبې په ورځ وروسته تر هغه پاکستان ته ولاړ چې په دغه هیواد کې له افغان مهاجرو سره د پولیسو د بد چلند راپورونه خپره شول. په پاکستان کې د ملګرو ملتو د کډوالو د چارو له ادارې یا یو این ایچ سی آر سره د شوې پریکړې له مخې افغان کډوال د روان میلادي کال تر اخره اوسېدلی شي. د افغانستان د انتخاباتو د کمیسیون په زرګونو دایمي او موقتی کارکوونکي له کارونو ګوښه شوي دي. افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د ولسمشرۍ په تیرو دوو انتخاباتو او د ولایتي شوراګانو په انتخاباتو کې د درغلیو د څیړلو په هدف د دریو میاشتو په مخه یو تحقیقاتي راپور چمتو کړ. د همدې کمیسیون په وینا په دغه تحقیقاتي راپور کې معلومه شوې ده چې 9,398 دایمي او موقتی کارکوونکي په درغلیو کې لاس درلود. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې پر دغو تورونو کسانو بندیز لګول شوی دی چې په راتلونکو لسو کلونو کې بیا نشي کولی چې د انتخاباتو په کمیسیون کې کار وکړي. ولسمشر اشرف غنی د شنبې په ورځ د ملي شورا د پنځم کال د شپاړسمې دورې د پرانیستلو پر مهال ژمنه وکړه چې په انتخاباتي نظام کې به اصلاحات راولي. د تخار په خواجهغار ولسوالۍ کې د سیمه ییزو پولیسو د یو قمندان سفر علي په ګډون شپږ تنه سیمه ییز او دوه ملي پولیس وژل شوي دي. د تخار د سرپرست والي ویان سنت الله تیمور ازادي راډیو ته ویل چې دا کسان نن سهار د وسلوالو مخالفینو په یوه کمین کې وژل شوي دي. د غلچکې حمله د خواجهغار ولسوالۍ په دروازکند سیمه کې شوې او وروسته په نښته کې دوه تنه وسلوال طالبان هم وژل شوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې هکله څه نه دي ویلي. په بامیان ولایت کې د کورنیو او بهرنیو سیلانیانو د معلوماتو لپاره یو تورستي مرکز پرانستل شو. په دې ولایت کې د جرمني د مرستو دفتر مسؤول ناصر محمدی ازادي راډیو ته ویل چې یو څو مرکز د جرمني د $130,000 په مرسته جوړ شوی دی. د نوموړي په وینا په دغه مرکز کې کورنیو او بهرنیو سیلانیانو ته د دې ولایت د تاریخي ځایونو په هکله معلومات ورکول کیږي. د څو مرکز د بامیان د بودام مخې ته جوړ شوی چې د جوړېدو چارو یې شپږ میاشتې وخت ونیوه. او نن د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر و 500 افغانۍ او اویا پوله، یو یورو شپېته افغانۍ او شپېته پوله، یو پاوند 15 افغانۍ او اویا پوله، د سعودي او ریال 15 افغانۍ او 15 دېرش پوله، زر ایرانی تومان 14 افغانۍ او 90 پوله، او زر پاکستانی کلدارې 1504 شپېته افغانۍ. اوس هم بهرنی خبرونه. د ایران د پارلمان مشر علي لاریجاني وایي د اسلامي دولت د ډلې لخوا تروریزم به ډیرو هیوادونو ته ګواښ متوجه کړي که ایران د دغې ډلې پر وړاندې مبارزه کې له عراق سره مرسته ونه کړي. درجانی د سرګندونې په کویت کې له چارواکو سره له خبرو یو ورځ وروسته پرون په قطر کې وکړي. د خلیج دغه دواړه هیوادونه د هغې ایتلاف غړي دي چې په دې وروستیو کې ایران په خپل ګاونډ یمن کې پر مداخلې تورن کړی دی. په هغه هیواد کې چې شیعه ډلې د پلازمینې سنعا واګې په لاس کې اخیستي دي. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال مارټین ډیمپسی د چهارشنبه په ورځ وویل چې ایران په اوس وخت کې په عراق کې د اسلامي دولت ډلې د وسلوالو پر وړاندې جګړه کې ګټور رول لوبوي. دغه ورځ پرون عراقي ځواکونه او شیعه ملیشه د تکرید ښار ته چې د صدام حسین اصلي ټاټوبی و او د اسلامي دولت ډلې په ولکه کې و داخل شول. د ایران پوځي سلاکارانو په دغه وړاندې تک کې له عراقي ځواکونو سره په لارښوونه کې مرسته کړې ده. د ملګرو ملتونو یو نوی راپور وایي چې د سوریه په سلو کې اتیا وګړي د جګړې له امله خار یا بېوزلي شوي دي. په دغه راپور کې چې د سوریه د پالیسۍ تحقیقاتي مرکز خپور کړی، دغه راز ویل شوي چې جګړې د متوسط عمر کچه 40 کاله راکمه کړې ده. راپور وایي په سوریه کې روانو شخړو چې په 2010 میلادي کال کې پیل شوې له 200 میلیارد ډالر زیات اقتصادي زیان اړولی دی. په عین حال کې مرستندویه ادارو نن 2013 کال د سوریې د شخړو تر ټولو ناوړه کال یاد کړ او ویل چې هغه درې پریکړې لیکونه چې د خلکو د کړاوونو د مخنیوي لپاره د ملګرو ملتونو امنیت شورا تصویب کړي ناکامه شوې دي. د روسیې د فضایي ماموریت چارواکي وایي یوې سیوز بیړۍ یو امریکایي او دوه روسي فضانوردان بیرته ځمکې ته راکوز کړل. دغه فضانوردانو څه کم شپږ میاشتې په نړیوال فضایي سټېشن کې تیر کړي وو. دغه بیړۍ چې امریکایي بری ویلمور او روسي الکساندر ساماکو تایف او الینا سیروا پکې سپاره وو، نن د قزاقستان د ژیز ګازګان ښار په جنوب ختیځ کې په داسې حال کې چې آسمان سختو لړو نیولی وه راښکته شوه. دا د سیروا لومړنی سفر و او په دې سره هغه لومړنۍ روسۍ ښځه ده چې په نړیواله فضایي اډه کې ماموریت ترسره کوي. دغه فضایي اډې ته د نویو فضانوردانو په رسیدو سره ناسا او روسیا غواړي چې په دې اډه کې د فضانوردانو وخت تیرول دوه چنده کړي تر څو وګوري چې په فضا کې د زیات وخت په تیرولو سره د انسان وجود څه ډول عکسالعمل ښیي. په پام کې ده چې امریکایي مارک کیلی او روسۍ میخایل کورنینګو به یو کال په دغه اډه کې چې د ځمکې د مدار په شاوخوا 400 کیلومتري واټن کې څرخي تیر کړي. او د امریکا متحده ایالاتونو اعلان وکړ چې اوکراین ته به د 15 میلیونه ډالر په ارزښت پوځي تجهیزات ورکړي چې په دغو کې به غیر پوځي بې پیلوټ الوتکې او همویز غروال ګاډي هم شامل وي. د امریکایي چارواکو په وینا ویل شوي دي چې له اوکراین سره په دې مرستو کې د بې پیلوټه غیر جنګي الوتکو تر څنګ دیرش همویز غروال موټر، 200 عادي هموی، 2 ډوله رادار او یو شمېر نور وسایط شامل دي. زغروال هموی به په څو اونیو کې اوکراین ته ورسیږي او نور تجهیزات به لږ نور وخت ونیسي. د خبرونو پای.
د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په انټرنیټ پاڼه کې شته، کولای شي چې ویلولې پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازی وایي امریکا د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ سولې د خبرو د پیلېدو لپاره د پاکستان هڅې استایي. پر طالبانو د پاکستان فشار د احتمالي خبرو د پیلېدو لپاره څومره مهم دی؟
دومره زور خو پاکستان پہ چولی شي چې دې خبرو ته کې نه خو دومره زور پہ نشي چولی چې بیا یو نتیجه ورکړي خبرې.
پاکستان په وروستیو کې پر افغان کډوالو هم فشار نه زیات کړی چې خپل هیواد ته ستانه شي، خو وایي په څلورو میاشتو کې به ټول نور هغه افغانان هم راجستر کړي چې په دې هیواد کې په غیر قانوني توګه اوسي. ننګرهار ته بیا له پاکستانه نوي راستانه شوي کډوال وایي هر څه په کمو پیسو هلته خرڅ کړل او دلته هم ورسره تر اوسه چا مرسته نه ده کړې.
ما ټکټر او کاروبار او ټکټر مې په لس لکه او ما پنځه لکه روپۍ خرڅ پرې کولو یې کاروبار ته.
د کابل د وزیر اکبر خان د غونډې د تفریحي پارک له حاله مو خبرو چې اوس د هغو کسانو په راټولېدو په یو خوندي ځای بدل شوی چې په مخدره موادو روږدي دي. او د افغانستان هغه لوی بیرغ هم چې کم شپږ میاشتې د هند په مالي مرسته د دې پارک پرې ویستنې لګول شوی څیرې څیرې دی.
څونه بیرغ چې دی نماد د ازادۍ د مملکت دی او زموږ شناخت جهان ته ښکاره کوي چې موږ یو حاکمیت لرو او خپل استقلالیت لرو.
او د حقیقت د پروګرام کې چې خبرونه په دوهمه نیمه کې درته د انصاف پلټه کې د پروګرام سره یو ځای تخبرو. د افغانستان مالی وزارت د ګمرکونو له مرستیال سره مخابره کړې دي.
د افغانستان ګمرکونه اداره یا مالیاتی اداره هغه له نورو ادارو نه مستثنا نه دي. لهذا دا زه منم چې فساد شته ده، خو هغه له نورو ادارو نه.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي وای امریکا د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې د خبرې د پیلېدو لپاره د پاکستان هڅې استایي. دانیل افلډمن د سولې د روانو هڅو په ترڅ کې پاکستان ته تللی او د هغې هیواد له لوی درستی سره خبرې کړې دي. له بلې خوا پاکستاني رسنۍ وایي ډېر ژر به د طالبانو استازي د کابل د حکومت له استازو سره د سولې خبرې پیل کړي او په لومړۍ غونډه کې به پر اوربند خبرې وشي. بل لور ته په کابل کې چارواکي بیا وایي چې اسلام آباد ته د دې خبرو د پیلېدو لپاره یو شمېر وړاندیزونه کړي دي چې هغه لا نه دي پر ځای شوي، نو کله چې ټول شرایط سم شول بیا به خبرې پیل شي. تفصیل د احمد شبر په راپور کې.
یو شمیر پاکستانی رسنۍ د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په څو ورځو کې د سولې د خبرو د پیلېدو خبر ورکوي، خو د ازادي راډیو د ترلاسه کړو معلوماتو له مخې لا هم افغان لوری له پاکستاني خوا سره د موافقې ته نه دی رسیدلی چې د سولې په خبرو کې څوک برخه واخلي او په کوم ځای کې دا خبرې وشي. افغانستان پر دې ټینګار کوي چې د سولې په خبرو کې د وسلوالو طالبانو ترڅنګ د حقانی شبکې غړي او د ګلبدین حکمتیار د اسلامي ګوند استازي ګډون وکړي، خو اسلام آباد تر دې دمه یوازې د طالبانو د کوټې د شورا غړي د سولې خبرو ته چمتو کړي دي. اکسپرس ټریبیون رسمانه خبر ورکوي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ به په څو ورځو کې د پاکستان او یو شمېر نورو بهرنیو هیوادو په هلو ځلو مخامخ خبرې پیل شي. همدا رسمانه د پاکستاني چارواکو په وینا څرګندوي چې د افغانستان حکومت او طالبان له وی مودې راهیسې په تماس کې دي، خو دا به لومړی ځل وي چې دواړه لوري مخامخ له یو بل سره خبرو ته کښېني. د دې خبرو په درشل کې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي اسلام آباد ته رسیدلی دی او دانیال فیلډمن په راولپنډۍ کې د پاکستان له لوی درستیز راحیل شریف سره د سیشن بی پورس کتلی دی. د پاکستان د پوز د رسنیو څنګه وایي چې په دې لیدنه کتنه کې د سیمې پر وضعیت خبرې وشوې. د پاکستان د پوز ویان تورن جنرال سلیم باجوا وویل چې د امریکا ځانګړي استازي په افغانستان کې د سولې او ثبات راوستلو لپاره د پاکستان د هلو ځلو ستاینه وکړه. د سیاسي چارو څیړونکی سمی یوسف زایوی چې د سیمه هیوادونه د افغانستان د سولې خبرو ته خوشاله دي.
د امن د کوششونو چې کوم روان دي، د دې ته د ټول هیوادونو ډیر په نظر سره ګوري او غوی دا فکر کوي چې افغانستان د مسله حل شي، نو د دې ټول ریجن د لپاره بیا فرازيات اقتصادي او بل تورست او هر ډول مت اثرات دي. کابل د کې جګړه پاتې کیږي، د غیبا د تروریزم او ترهګری او دهشتګردي او د نورو اثرات په ټول ریجن باندې پاتې کیږي.
پاکستاني رسنۍ خبر ورکوي چې د افغانستان د حکومت استازي به له طالبانو سره په اسلام آباد، پیکینګ، کابل او یا هم دوبۍ کې خبري وکړي. د افغان حکومت و چارواکي هم له ازادي راډیو سره په دې شرط چې نوم به نه اخیستل کیږي د همدغه ځایونو یادونه وکړه او وی ویل چې له موافقې سره سم به د سولې د خبرو لپاره په دې ځایونو کې یو ځای انتخاب شي. اکسپرس ټریبیون رسمانه د پاکستان د و چارواکي په وینا چې نوم نه دی اخیستل خبر ورکوي چې د سولې په لومړۍ غونډه کې به تمرکز پر دی وي چې اور بند وشي.
پاکستان ترڅو هدف طالبانو فشار راوستلی شي. د پاکستان د سیاسي چارو کارپو او په افغانستان کې پخوانی پاکستانی ډیپلوماټ رستم شاه مومند وایي
زور وکی بیا کېنولې شي خبرو ته، خو د زور خبرې نتیجه نشي ورکولې. دوه خبرې، یو خبرو ته ناسته دی، خبرو ته کېناستل دي، او بل نتیجه ورکول دي. نو دومره زور خو پاکستان پې اچولی شي چې دی خبرو ته کېنه، خو دومره زور پې نشي اچولی چې بیا دی یو نتیجه ورکړي خبرې. نو زه فکر کوم چې د زور نه کار نه دی اخیستل په کار. افغانان په پاس کې خپلې خوښې ته پرېږدي، هغوی چې کومه لاره خوښوي د جبر او د زور او د دغه داسې غلط دی. او که هغوی د خپلو خبرو ته کیږي نو ډېره ښه خبره ده، باید چې کینې خبرې ترې وکړي، نو په دې منطقې باندې به ډېر زیات مثبت اثرات ترې وځي.
د سیاسي چارو کارپوه رستم شاه مومندو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
جانباز فهیم له زابل لیکي په افغانستان کې به سوله هغه وخت راشي چې پاکستان قوي اراده ولري. عبدالهادي حقمل له کندهار لیکي سوله د هر انسان حق دی، الاده زموږ په هیواد کې سوله راولي. احمد جان د هلمند ولایت لګریش کول سوالی نه بیا لیک پاکستان غواړي چې سپین بیرغ په تور واړوي او د طالب نوم په داعش بدل کړي او نور به وایي چې اوس خو طالب جنگ نه کوي او دا داعش دی او هغه خو لبل خو حمایه کیږي. افغان حکومت باید بیدار اوسي او د پاکستان پر پالیسۍ ونه غولیږي. د افغانستان د مشرانو جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون هغه راپورونه رد کړل چې د دې جرګې لسکونو غړو هند ته په سفر کې $300,000 لګولي. دوی وایي دغه سناتوران د یو کاري سیمینار لپاره هند ته تللي وو، خو د مشرانو جرګې ځینې پخواني غړي بیا وایي چې دغو سناتورانو نږدې $300,000 مصرف کړي چې تر ډېره د دوی شخصي مصارف بلل شوي دي. ناجیه صافی پرې رپورټ لري.
د مشرانو جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون چارواکي وایي چې هند ته د سفر لپاره د دې جرګې د لسګونو غړیو پیسې د البا کمپنۍ لخوا ورکړ شوې دي. د دې جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون مرستیال سید صفی الله هاشمی د چهارشنبې په ورځ له ازادي رادیو سره په خبرو کې هغه راپورونه ایراد کړل چې غنی په دې سفر کې نږدې $300,000 مصرف شوې دي.
دا یو روزنی سفر و، د دې لپاره چې موږ د هند له پارلمان سره بلدتیا پیدا کړو، نو دا یو ګټور سفر و. خو دومره پیسې چې ویل کیږي دا سمه نه ده، او دا پیسې د البا کمپنۍ لخوا ورکړل شوي دي.
د خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې تر دې مخکې ویل شوي و چې د مشرانو جرګې تقریبا 40 غړي هند ته د یو کاري سیمینار په نوم لسګونه زره ډالره په خپلو شخصي کارونو لګولې دي. په همدې حال کې د مشرانو جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون پخواني مشر عارف الله پښتون ازادي رادیو ته وویل چې دغه سناتورانو هند ته په سفر کې تقریبا $300,000 مصرف کړي دي. نوموړي وویل چې یادې پیسې د دوی په شخصي کارونو مصرف شوي دي.
پیسې د دوی سره په چاکرو په پچکو په نسخو په دوایانو باندې مصرف شوي دي. دغه تقریبا $300,000 دي. دا غیر مشروع خبره ده، او دا په فرلماني عرف او اعلانات او عادات کې هیڅ نشته.
خو د مشرانو جرګې غړی او د دې سفر یو تن ګډونوال فرهاد سخی له ازادي رادیو سره په خبرو کې دا مسله رد کړه چې ګنې $300,000 دوی په دې سفر مصرف کړي.
طبعا هر سفر خپل ارزښت لري، خو دا ارقام زما په نظر ډیر زیات دي، ځکه زه هم په دې سفر کې وم. دا اشتباه ارقام دي. دا سفر یوازې د 15 لپاره وو، او د دې سفر گنجائش په دې اندازه نه ده.
البا یو بهرنی موسسه ده چې پارلمانونو سره د قانون د تقوی په برخه کې مرسته کوي. یو شمېر افغان څېړونکي بیا له نړیوالو موسسو غواړي چې د افغانستان اوسنیو شرایطو ته په کتو کچېرې له افغانستان سره مرسته کوي، باید په هغو لارو یې مصرف کړي چې افغانانو ته ګټور وي. دوی وایي کچېرې د افغانستان د خلکو استازي له دا ډول بې ځایه لګښتونو څخه مخنیوی ونه کړي، نو د خلکو اعتماد به په ملي شورا ورځ تر بلې راکم او له منځه ولاړ شي.
د ازادي رادیو د کال غوره شخصیت د 1993 کال غوره شخصیت څوک ده؟ د اوري په لومړۍ نیټه له ازادي رادیو واوري.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې اوریدلی شي. پاکستان چې په دې وروستیو کې پر افغان کډوالو فشارونه راوست دي، غواړي چې په دې هیواد کې ټول هغه افغانان راجستر کړي چې قانوني اسناد نه لري. چارواکو ویلي چې د دغو کډوالو شمیر 1.4 میلیون تنو ته رسیږي. دغه راز په دې هیواد کې شاوخوا 1.5 میلیون نور افغانان هم اوسي چې د اوسېدو قانوني اسناد لري. پرون په اسلام آباد کې د افغانستان، پاکستان او د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي ادارې استازو د افغان کډوالو پر ستونزو خبرې وکړې. لبلې خو بیا ننګرهار ته له پاکستان نوی راستانه شوی کډوال وایي هر څه هلته په کمو پیسو خرڅ کړل او دلته هم تر اوسه هیڅ چا ورسره مرسته نه ده کړې. تفصیل له جلال آباد د ازادي رادیو خبريال شاه محمود شینواری پر رپورټ کې اوري.
کله چې په پیښور کې پر یو پوځي خونځي وسلوال برید وشو او په کې لسګونو زده کوونکو ته مرګ ژوبله واوخته، د دې پیښې وروسته د پاکستان حکومت د ډیورند کرخې هاخوا افغان کډوال دې ته مجبور کړل چې هلته خپل کاروبارونه ختم کړي او خپل هیواد ته راستانه شي. له هغه وخت راهیسې هر ورځ په لسګونو کورنۍ ننګرهار او د هیواد نورو سیمو ته راکډه کیږي چې دا لړۍ اوس هم روانه ده. دغه تازه راستانه شوي کډوال وایي پاکستاني پولیسو دومره تنګ کړي وو چې خپل ټول کاروبارونه نیمګړي پرېښوه ده، دوکانونه او نور توکي په نیمه بیه وپلور او هوا تر اسانه شول.
هر ورځ یې نیسی او بس به دغه پازابوي دغه تنشته بس پازابول کې ډیر زیات او لکه دا کار مار ته نه پریدی بل دغه ته نه پریدی بس چې وری وری بس دو هاره نی وری بس پی سی ته اخلي نور څه کار نشته دی
فاطمه کاروبار نه سره خرڅ کړم ټیکټر او کاروبار ټیکټر می په لس لکه او ما پنځه لکه روپیه خرڅ پرې کولو نه کاروبار ته ټیم ټیبل مو ته وی دی یو می اسره کوي یو ورځ می نه درکو اته پیغه باندې بس د چا کاروبار نه پاته دی غو دکانونه بند کړی دی نس خلاص وای څنګه خلاص کې به او ته ودری
کله وی ثانی ته بوده کله بل ثانی ته بوده بس کور نه دی پریا کې بس اخر ونه راووتلو دکانونه شپاګل کو دکان می په دونیم لکر په می وای
موږ دې د وژرالو چې کورون نه وېستو پولیس بار افسرالله کاروبار مو اگر باندې ختم کړو نیم بیا باندې سیمیداریم کړو اگر نه پزور واغستي کورونو کې نه پریږي بولی اورول نیول 200 روپۍ حکومت واغستي
د تازه راستنه شوو کډوالو په خبره دوی دلته د استوګنې لپاره ځای نه لري په همدې خاطر افغان دولت نه غواړي چې دوی ته د استوګنې او کار کولو لپاره زمينه برابر کړي
لپاره ته معلوم نه د څنګه به چې په زو چیرته به اوسېږو نو د اوسېدا بندوبست نه د اسکا بندوبست نه د خوراک څه شته یعنی موږ نه بالکل نور ورک تاسو موږ به څنګه کوو او چیرته به ځو
اخترګل ډیر سوز په پاکستان کې موږ مهاجر وو موږ هلته نه کار ته پریښودل کېدو او نه کور نه بار وته ته پریښودل کېدو چا سره کارټونه وو غیم نه پریښوازه او غیر کارټونه والا خو بیخي نه پریښوازه نو موږ دلته راغلو موږ ته حکومت وی چې دلته راشي خپل وطن ته راشي چې موږ راغلو دلته وطن ته وطن کې نه کار شته نه کسب شته نه امن شته نو موږ د وطن د حکومت نه دا درخواست دی چې موږ ته د مهاجرینو غم وخوري او دوی ته خارګوټي جوړ کړي دوی ته ځمکې ورکړي دوی ته کورونه ورکړي
په تورخم کې د کډوالو او بیرته راستنیدونکو د ادارې مشر استقلال وایي هغه کورنۍ چې ورسره راجستر شوي وي د یونیسیار ادارې لخوا ورسره مرسته کیږي
یو خو هغه راجستر شوي کډوال دي چې هغه یونیسیار دی هغه ته سی نفر یو سلو $95 ورکوي هغه موږ لیږو یونیسیار ته یو نو هغه کډوال دي چې هغه راجستر شوي نه دي هغه سره دلته IOM مرسته کوي دلته ایم ور سره مرسته کوي خو هغه تعداد د مرستې مس په کم اندازه دی ځکه دوی سره فنډ نشته دی هغه
بلخوا د ننګرهار ولایت وایان احمد زی عبدالزی وایي د پخواني ولسمشر حمید کرزي د فرمان له مخې ټول هغه کډوال چې هیواد ته رسنیږي باید خپلو ولایتونو او سیمو ته لاړ شي د نوموړي په وینا دوی کډوالو لپاره دوه خارګوټي لري خو بسنه نه کوي او مرکزي دولت ته وړاندیز کړی دی چې خارګوټي ورته زیات کړي
مجموع کې تاسو پوهیږئ د ننګرهار راځي ډیر رقم ده نفوس ډیر زیات دی خو بیا هم په ټوله کې کېدای شي دومره امکانات پیدا شي چې یوازې د ننګرهار اصلي استوګن چې راکړه کېږي د هغوی د مشکلتن لپاره امکانات برابر شي اما زمونږ هیله دا ده د نورو ولایتونو کډوال چې دلته راځي اوس اکثریت کډوال دا په مختلفو لاملونو باندې غوښتنه لري چې په ننګرهار کې میشي د لوګر خلک دي د پکتیا خلک دي کونړ خلک دي نورستان خلک دي حتی د لغمان خلک دي اما بیا هم منګه په دې برخه کې عاجز یو
نه یوازې تازه راستنه شوی کډوال د استوګنځایونو ستونزو سره مخ دي بلکې ځینې هغه کډوال چې په خوار غلي هغوی هم د دې ستونزې یادونه کوي چې د ځمکې د نمرې لپاره ورته فورمې ورکل شوی کلونه تیر شول خو اوس هم ورته د استوګنځایونو نه دي توزیع شوی
و موریدل چې ننګرهار ته راستنه شوی له پاکستان نه وی کډوال وای چې دوی هر څه خرڅ کړ خو دلته هم ورسره تر اوسه پورې هیڅ مرسته نه ده کړې او اوس به هم لار شو د کابل د وزیر اکبر خان د غونډې پارک ته د وزیر اکبر خان د غونډې تفریحي پارک څه کم شپږ میاشتې مخکې پرانستل شو په دې هیله چې دې پارک ته به کورنۍ ورشي خو اوس ویل کیږي چې په دې پارک کې اکثرا د پر مخدره موادو روږدي کسان لیدل کیږي او د هغه بیرغ هم بد حالت دی چې کم شپږ میاشتې مخکې د هند په مالي مرسته د دې پارک پر یوې لویې ستنې لګول شوی دا دومره لوی بیرغ دی چې تر اوسه پورې چا په افغانستان کې په سترګو هم نه و لیدلی خان محمد سین دې پارک ته ورغلی
سو ورځې کم شپږ میاشتې د مخه چې د افغانستان تر ټولو ستر بیرغ د کابل ښار د وزیر اکبر خان د غونډې په پارک کې یوې هسکې ستنې پورې وځړېد نن هم د هماغې لومړۍ ورځې په څېر رپي خو اوس ریښې ریښې شوی دی موږ د چهارشنبې په ورځ د وزیر اکبر خان د پارک د وضعیت لیدو ته ورپورته شو ډېر لږ خلک چې د ښوونځیو څو تنه زده کوونکي هم پکې وو اخوا دېخوا ګرځېدل او ناممکنه وه چې یو ځل دې دغې ریښې ریښې بیرغ ته ونه ګوري دا چې بیرغ څومره اهمیت لري او څنګه باید وساتل شي له یو تن عزت الله بری څخه مو وپوښتل ده وویل
د افغانستان بیرغ چې په درو رنګ کې ده، په شنه، سور او تور رنګ، دا رنګ خپل ځان ته خپله معنا لري او خپله بیرغ چې دی نماد د ازادۍ دی او مملکت دی او زموږ شناخت جهان ته ښکاره کوي چې موږ یو حاکمیت لرو او خپل استقلالیت لرو.
د افغانستان دغه درې رنګه بیرغ د روان لمریز کال د سنبلې په میاشت کې د هندوستان د بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج کابل ته لزانه سره راوړ او افغان حکومت ته د یوې توفې په بڼه ورکړ. د راپورونو له مخې دا بیرغ په عربي متحدو اماراتو کې د هند په فرمایش په 15 لک امریکایي ډالرو جوړ شوی دی. ځینې کورني او بهرني کارپوهان وایي چې دومره ستر بیرغ یې تر اوسه نه و لیدلی. سربیره په بیرغ د وزیر اکبر خان مینې د غونډۍ پارک چې حکومت پرې میلیونونه افغانۍ لګولي او له پرانیستو یې هم کال نه تیریږي، اوس مهال یو شمېر نشیانو ته په خوندي ځای بدل شوی دی. د پارک ظاهري بڼه هم ګډه وډه او په هر ځای کې زاړه کاغذونه، مات ښیښهیي بوتلونه او د پیپسیانو دبلي خواره واره پراته وو. د پارک د نظم او پاکۍ په هکله مو یو تن جواد احمد مراد چې پارک ته راغلی و وپوښت، ده وویل:
نشه یي توکي دلته په پراخه پیمانه باندې استعمالیږي، څوک نشته چې ولې که فامیل دلته راځي تفریح لپاره چې یو ساعت راشي هغه خپل اولادونو سره د ساعت تیر شي، دلته چې دا حالت ګوري نو هغوی زړه نه ښه کوي. پیشنهاد مو د دولت څخه دا ډېره زیات توجه پکار ده ورته.
د کابل ښاروالۍ د سرسبزۍ رئیس میرمن نسرین له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې دا ومنله چې دا پارک باید له دې حالته ووزي او په یو معیاري پارک بدل شي. دی وویل: د دې لپاره چې پارک ته د نشیانو د ورتلو مخه نیول شوې وي، بیا بیا مو د کورنیو چارو د وزارت مرسته غوښتې ده.
از مقامات امنیتی و پوسته ها و حوزه ها و همچنان از
ل امنیتی چارواکو پوستو او حوزو او په هغه ځای کې ل میشتو پوستو هیله ده چې ل موږ سره همکاري وکړي سو خه پارکونه ولرو. موږ په دې حق له امنیتی ارګانونو ته بیا بیا مکتوبونه استولې دي.
په پارک زینو ازادي راډیو ته وویل چې د پارک د خراب وضعیت او د خپل سرو د موجودیت له امله اکثره کورنۍ زړه نه ښه کوي چې د پارک ته راشي.
د ولسی جرګې غړی اقبال صافی چې موټرې وړمه ورځ له یوه ټکسي سره په ترافیکي پیښه کې د ټکسي چلوونکي وواژه وایي د قانون درناوی کوي. خو د ټکسي چلوونکي جهانگیر خان کورنۍ له حکومت د عدالت غوښتنه کوي. د ترافیکو د ریاست چارواکي وایي چې د صافی رینجر ډوله موټر د ترافیکي اصولو خلاف لوری خپل کړی و. یوسف خان زادران د مرحوم جهانگیر خان کورنۍ ته ورغلی و.
د یو دیرش کلن ځواني مرګ جهانگیر خان څخه چې کلونه د کابل په سړکونو د یوې مړې ډوډۍ د پیدا کولو لپاره ټکسي وګرځوله، درې وړې لوڼې او درې زامن پاتې شو. اته میاشتنۍ فرشته د جهانگیر د ځیګر وروستۍ ټوټه ده چې نور نو د پلار د مینې ارمانجنه شوه. حامد له فرشتې مشر د جهانگیر زوی دی چې په ژړاند غږې خبرو کولو ته زړه ښه کړ. د پلار لغېږې د محرمېدو درد حامد پرې نښود چې ډېر څه ووایي او سلګیو واخیستو. جهانگیر د لوګر اصلي اوسېدونکی و چې د کاروبار لپاره یې په کابل کې ژوند تېراوه او په خپل موټر سره یې له کلونو راهیسې د کابل په سړکونو سړې تودې تېرې کړې چې د دوشنبې په ورځ یې له خپل موټر، کور او خپلوانو سره وروستۍ خدای پاماني وه. نوموړی په دې ورځ د کابل د دمازنګ په سیمه کې د سوارلۍ په لټه کې و چې موټر یې په ولسي جرګه کې د کاپیسا د خلکو له استازې اقبال صافی له زرعي موټرو سره وجنګېد او دی پکې ووژل شو. د دې ټکسي چلوونکي یولس کلن مشر زوی خالد ازادۍ راډیو ته وویل د پلار وژونکي باید سزا وویني.
مونږ
د خپل پلار حق غواړو. ډېر ظلم شوی. په افغانستان کې هیڅ قانون نشته. بیخي خپل سری روانه ده. زمونږ د پلار حق باید راکړل شي او بالاخره باید جزا وویني. د جهانگیر ورور روح الله هم ټینګار کوي چې باید عدالت پلی شي او دولت د دوی درد احساس کړي. نوموړی وایي تر ډیره به هڅه وکړي چې د ورور دا ارمان پوره کړي چې اولادونه یې زده کړې وکړي، خو وایي هیڅوک نشي کولی چې دې ماشومانو ته د خپل ستړي پلار مینه ورکړي.
څلورونه یو چې جهانگیر جان خو وفات شو، بس اوس فلحال درې ورونه پاتې یو. کور کې ټول په خپګان کې دی. دا فرشته جان دی، یما کشرای کشرای وریره مې ده چې دغه یې اخري اولاد و چې بیچاره ګی یتیم پاتې شو. اخر کې خپل اخري محنت پورې ورته کوشش کوو. د شپې ورځې به ورته ځان کار ته اچوو.
روح الله وایي ورور یې جهانگیر خان په دې وروستیو کې له موټر چلولو ستړی شوی و او غوښتل یې چې موټر خرڅ کړي او ځان ته یو دوکان واخلي. د دولتي چارواکو او ځینو مسولینو لخوا د موټر چلولو په وخت کې ترافیکي قوانینو ته نه پاملرنه او بی احتیاطي په افغانستان کې اوس معمول ګرځېدلی او ډیر داسې پیښ شوي چې د جانګیر خان په شان کورنۍ د غم په ټغر کې نه وي. کارپوهان وایي په کار ده چې د ورته پیښو د مخنیوي لپاره جدي ترافیکي قوانین پلي او سرغړوونکو ته د قانون له مخې سزا ورکړل شي.
د جهانګیر خان په نوم د هغې کورنۍ له حاله خبر شوي چې په خپله د ولسي جرګې د غړي اقبال صافي له موټر سره په ټکر کې ووژل شو. وړاندې دوه اونیز پروګرامونه لرو خو اوس به بیا هم وایي سمیم ته ور ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
افغانستان او پاکستان موافقه وکړه چې هغه افغان کډوال چې تر اوسه په پاکستان کې د اوسېدو سند نه لري راجستر شي. د افغانستان د انتخاباتو د کمیسیون په زرګونو دایمي او موقتی کارکونکي له کارونو ګوښه شوي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د تحقیقاتي راپور له مخې دغو کسانو په انتخاباتو کې په درغلیو کې لاس درلود. د تخار په خوږغار ولسوالۍ کې د وسوال مخالفینو په کمین کې د سیمهیزو پولیسو د یو قمندان سفر علي په ګډون شپږ تنه سیمهیز او دوه ملي پولیس وژل شوي. د تخار د سرپرست والی ویاند وایي چې د کمین وروسته په نښته کې دوه تنه وسوال مخالفین هم وژل شوي دي. په بامیان ولایت کې د کورنیو او بهرنیو سیلانیانو د معلوماتو لپاره یو تورستي مرکز پرانستل شو. د ایران د پارلمان مشر علي لاریجانی وایي د اسلامي دولت د ډلې لخوا تروریزم به ډیرو هیوادونو ته ګواښ متوجه کړي که ایران د دغه ډلې پر وړاندې مبارزه کې له عراق سره مرسته ونه کړي. د ملګرو ملتونو یو نوی راپور وایي چې د سوریې په سلو کې اتیا وګړي د جګړې له امله خوار یا بېوزله شوي دي. په راپور کې راغلي چې په روانو شخړو کې چې په 2010 میلادي کال کې پیل شوې سوریې ته له 200 میلیارد ډالرو زیات زیان رسیدلی دی. د امریکا متحده ایالاتونو اعلان وکړ چې اوکراین ته به د 15 اویا میلیونه ډالرو په ارزښت پوځي تجهیزات ورکړي چې په دغو کې به غیر پوځي بې پیلوټ الوتکې او هم ویز غروال ګاډي هم شامل وي. او د روسیې د فضایي ماموریت چارواکي وایي یو سیوز بیړۍ یو امریکایي او دوه روسي فضانوردان بیرته ځمکې ته راکوز کړل. دغو فضانوردانو څه کم شپږ میاشتې په نړیوال فضایي سټېشن کې تیر کړي وو.
د انصاف پلټکه
یو چاغي پسې ورشبل او یغي پسې ورشبل او یغي پسې ورشم دی کړه باندې ورستی دي شی او نه هله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوري ده نه کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داورین خدای راستي کو زما د یت سر نه وشته ده.
خو مسؤلین څه وایي؟ چې
ازری په ویګر کوه ازر کې ان شاء الله مونږه ګلونه پسې ورکړي.
د انصاف په لټه کې دغه خبرونه مو د بغلان ولایت د اندراب ولسوالۍ د پله حصار د سیمې اوسیدونکو ته ځانګړې کړې ده چې وایي غیر مسؤول وسلوال پرې زور زیاتی کوي. دستګیر د دغه ولسوالۍ اوسیدونکی دی. هغه وایي د غیر مسؤول وسلوالو د ګواښونو او ویرې له امله یې خپله سیمه پرېښې او له یوه کال څخه راپدې خوا په کابل کې په کرایي کورونو کې ژوند کوي. موږ د دستګیر ستونزه د بغلان د امنیې له قمندان جنرال امین الله امرخیل سره د ټیلیفون له لارې د دستګیر په حضور کې طرحه کړه.
نوم می دستگیر دی د اندراب د پولیس سر د تلخ کمینو بهار د کلی اوسیدونکو یم. یو کال کیږي چې کډوال یو لسګونه کورنۍ کډوال شوی یو. د شهید په نامه یو کس دی. دولس دیارلس کسه وسلوال لري. د خلکو مال ناموس او ځمکو ته یې سترګې دي. موږ پولیس سر ته عریضه وکړه چا یې پوښتنه ونه کړه. یو سلونونس شمیرې ته مو زنګ ووهه. موږ ته یې هیڅ معلومات رانه کړو. یو کال کیږي چې کډوال یو هیڅ نه پوهیږو چې څه چاره وکړو. زموږ ستونزه دا ده بله کومه ستونزه نه لرو.
تاسو واورېدې امر خیل صاحب دوی خبرې؟
دې ته باید زه داسې ووایم چې د اندراب درې ولسوالۍ دي او ډېرې صاحب العبور هغه آخري هغې په بوتل خواکو پنجشیر باندې وصلېږي. پولیسار هم هغه آخري ولسوالۍ ده چې دلته نه تنها چې په پولیسار ولسوالۍ کې غیر مسؤول همدغسې جنایت کوي بلکې په نورو درې ولسوالۍ کې هم شته بعضي غیر مسؤول مسلح چې هلته قاتلین او جنایتکاران دي او قاچاقبران دي. دا متاسفانه له بعضي وکیلانو او مرکزي چارواکو حمایت هم لري. دلته موږ اقدامات کړي خو د غټه ستونزه په ولسوالۍ د اندراب کې دا ده چې پولیس د محل پولیس دي او موږ له پلخمري نه چې هر وخت دوی په مقابل کې عملیات کوو تقریبا 4 ساعت لاره د رنجرو یا د موټرو ده چې دوی اکثرا روابط لري لسی منا چې موږ د عملیاتي قطعات او ورزي دوی هغه سیمه خوشی کړی تښتېدلي ډېر لوړ غرونه دي پنجشیر هم هلته وصل ده دوی تښتي وخت چې بیا قوه لاړه شي هلته نتیجه نه ورکړي بېرته چې راځي بیا راکوزیږي او خلک ځوروي هلته ګرچې موږ عملیات نه کړي
دولت چې راشي دوی تښتي غره ته پورته کېږي دولت چې ولاړ شي دوی بېرته راځي په کلي کې ځای پر ځای کېږي
عملیات کړي دي یو نفر قمندان په نامه د زاغک یو څو میاشتې مخکې د موږ په عملیات کې له درې نفر سره ووزل چې هغه اختطافونه کول خلک جریمه کول اوشر زکات او باجګري او جزیه یې اخیستل خلکو نه د دوی په منطقه کې په درې تغانه کې زه خپله ورغلی یم دا به خبري عملیات موږ راته په نامه د مجاهد یو نفر و چې همدغه کارونه کول هغه لږه تیبنه اوس تښتېدله هرات ته تللی او یو نفر قمندان په نامه د نسیم اسلام هغه هم همدغسې جنایت کول او خلک ضرول او حتی دوه درې جنکۍ تښتولي هغه هم یو شل ورځې کېږي چې وزل سوی نو غټه ستونزه زموږ په هلته دا ده چې هغه سیمې ډېرې لرې دي زمانه چې موږ ځو پولیس هم د همغه ولسوالۍ پولیس دي یا د همغه منطقې پولیس دي دوی روابط لري له جنایتکارانو سره له مجرمینو سره چون له نورو سیمو نه یا له نورو ولایتو نه د ځایو ته نه راځي پولیس هلته لاړ شي ستا خصي وظیفه اجرا کړي دا سیمه ییز پولیس چې دي یا زموږ پولیس چې دي په دغه ولسوالۍ کې دا ستونزه شته په ټول ولایت کې دا ستونزه شته تقریبا 900 نفره مسلح غیر مسؤول موږ په اندرابو کې لرو چې اکثر مخکې هم ویلي چې بعضې د چارواکو له طرفه حمایه کېږي او دغه غټه ستونزه دي موږ د کچېرې داسې هوایي هلیکوپتر په واسطه چې دفاند نه شي د دې خلکو نیول هلته ډېر مشکل کار ده زمانه چې موږ له پلوخمرینه یا له نورو ځایونه حرکت کوو دوی خبرېږي تلیفونونه کوي ورته خپله دا خلک چې ورسره تماس لري بیا دوی تښتي غرو ته جګېږي کنی موږ زه خپله ما شل دفې د دوی په مقابل کې عملیاتونه وکړي اما هغه خلک ما چې ونیول ووزل شو هغه وزل شوي دي یو تعداد نور هم شته هغه ته هم موږ متوجه یو اما زموږ غټه ستونزه همدغه چې تاسو ته مې ویلې
اول موږ څه کړم چې چاره کړم
اوس موږ څه چاره وکړو موږ خو یو کال کېږي مهاجر یو خپل اولادونو ته څه ورکړو خلک داسې مستی کوي موږ څه چاره وکړو
موږ څه چاره وکړو
چاره یې داسې ده چې دلته دوه اقدامات باید وشي اول خو دوی دغه خلک چې ډېر محدود دي په کلیو کې دوی خپل ورسره لاس لري دوی ما د دوی مشرانو په څو ځله راغوښتي دي سیمې ته ورغلی خپل هلته مې جلسې کړي ورته ویلي مې دي چې تاسې راشئ موږ مې حمایه کوو تاسې هم مکمل له خپل ځوانان را وړئ د دوی په مقابل کې یو پاڅون غوندې یو قیام وکړئ چې او که داسې چې تاسې خپله یو دلته دښمني لري دوی ذاتالبیني دښمني هم لري اکثریت دلته چې دي دوی ذاتالبیني دښمني لري په خپله منځو کې یو بل سره وزلي دي دغسې خلک چې تاسې ته راغلي یو ماته هم راځي بیا چې پوښتنه وکړم موضوع تعقیب شي بیا دوی هم ګورو چې بیا نور خلک وزلي هلته دغسې مشکلات ډېر دي د دوی د خلکو د منطقې
په چاره کې نه مې چاره مره خدای وګورئ چې ما چی چاره وکړم رای مره تاسو سنجش وکړو
څه چاره وکړو مونږ کومه لار ونیسو ته وایې زمونږ لار وخیا مونږ خو خپل وطن به وطن یو زمونږ کور او ژوند یې نیولای مونږ څه وکړو دغه
مره گرفتم ما چی چاره وکړم
د تاسو چاره دا ده ما خو ویل چې د خپل ولستون هم دوی باید ونه ساتي دا مسله غیر مسؤل ټول سره یو بل سره همکاري کوي دا خلک پولیس هم د منطقې دي دلته دوی هغه لري
ما چی چاره کړم چاره یې مره خدای بسنج
د حکومت څه ډول ملاتړ دوی باید وکړي یعنی هدف هم څه شه ده
ملاتړ دا ده چې دلته دوی شوراګان لري په هر ولسوالۍ کې صلاح او خلک دي د دوی ځوانان دي اوس اوسل نه پاره باندې دوی د مسؤل دي جنایتونه کوي
یا بل اوسول نه کړم ما ګرد نه درم نه فهم کله اوسول دي یو پیسې مې ته نه ولې اوسول کوي نو غواړم اوسول دې په پیښه نه کړم که نه درم
اوسول کوي نو خپل سبا وري دوی وای چې ولسوالۍ تم دا واسلوال پیسې ورکې د ولسوالۍ شوراګانو ته وای دا خټول د دوی امغه چې مخک تاسو ویل چې چارواکي مقامات لاس لري د دوی ملاتړ دي نو امر خیل صاحب د دې مشکل د حل لپاره تاسو چې د بغلان د امنیت قماندان یا خو د سخکاري چې تاسو په دې مشکل کې پاتې راغلی یې نو دلته باید څه وشي د دې لپاره حکومت څه وکړي د کورنوي چارو وزارت یا نور امنیتي ارګانونه تاسو ول د مرکز ته پیشنهاد وای
دا مسائل موږ مرکز کې پیشنهاد کړی دي همدا د پیڅه ورو مشر صاحب ته لاړو موږ گزارش ورکوو د قمندانانو ما دې مسلې غیر مسؤل او جنایتکاران دي او دا جنایتونه کړي دي مشخص وړاندیزونه مرتکړي چې باید دلته پالیسی جوړ شي موږ ته هم امر راولېږي مثلا په نارین کې هم همداسې یو قضیه وقتی چې د موږ کوه لاړه رئیس صاحب جمهور امر کړی و چې تاسې دا غیر مسؤول عاجل خلیصه لا کوي. د موږ کوه چې هلته ورغله ګر چې دوی تښتېدلي و خو یو بل مشر بیا موږ ته زنګ وکړ چې تاسې د مجاهدینو په مقابل کې عملیات کوئ، دا خو د فلاني تنظیم د دفتر خلک دي، دغه ټول دغسې تنظیم خوتوي خلک دي، په تنظیمو پورې تړلي دي، بعضې د تنظیمو د بیرغ لاندې خپل فعالیتونه کوي، اما دغسې جنایت کوي. په اندرابو کې دا مشکل شته، حکومت په دې کې تمام پولیس نه دي، ټول دولت په دې کې عاجز ده. هغه صاحب البور منطقې چې دا ډېرې لرې سیمې دي، اوه ساعته باید موټر لاړ شي، په موټر کې سفر وکړي، وخت خپلو خمري نه عملیات وکړو. موږ په پولیسوار کې 5.5 ساعته لاره ده، چې دا وخت 5.5 ساعته لاره کې په دې ولسوالۍ نه چې تاسو تېرېږي هغه خلک همدغه جنایتکاران تښتي، هغه سیمه خوسي کوي، نهسې هغه صاحب البور غرونه دي، بیا بېرته چې خوا راځي دوی راځي، داسې دورونه کوي. که چېرې جامع پلان دته جوړ شي چې دیسانت وسي او حمایت هوایي هلیکوپترونه دغه یو 200 نفر په دې ولسوالۍ کې غیر مسؤول ته کېدای شي چې مشترک امانګي باندې چې اردو هم پکې اشتراک کړي دا ونیول شي. اما هلته په یو ولسوالۍ کې 1.5 نفره پولیس دي او 200 نفره غیر مسؤول دي په دې غرو کې، هغه هم د یو تنظیم د بیرغ لاندې فعالیت کوي. نو دغه یو ستونزه ده چې دا ټول پیشنهادونه موږ په کرات په ولایت کې کړي دي، سپینګیر راغلي مشورې هم کړي دي، ما یو مشوره دي دا وه د دوی مشرانو ته چې تاسو راسئ د خپل ځوانان موږ سره بسیج کوي، موږ به هم مایا کړو تاسو په سیمې کې د دوی په مقابل کې پاڅون وکړي یا تړونونه وکړي چې هر غل غاصب قاچاقبر او قتالطریق او قاتل تاسو خپله تړون وکړئ، دا خلک له سیمې نه وباسئ، د خلکو حضور لري. په شینوار کې همدغسې تړون سوی، مثلا په جلال آباد کې موږ ولسونو تړون کړی چې هلته نه طالب پرېږدي، نه مخالف پرېږدي، نه قاچاقبر پرېږدي، هر څوک چې داسې جنایتکاري د هغه کور ته اور واچي او جریمې بېږدي. دا پیشنهادونه موږ ټول د اندراب ولسوالۍ شریفو خلکو ته کړي، اما هلته ډېر لاسونه دي چې چارواکي هم بعضې قتالطریقان او غله حمایه کوي، روابط لري، پولیس هم هلته په ولسوالۍ کې عاجز دي. د 1.5 نفره دی اشل 3.5 نفره تشکیل دی پولیسو ده، او دا خلک له خو حالت چې دا تنظیمونه
ما موافق هستیم چې دولت
دې کار سره موافق یو. خیر یو سه مون قانون ته پابندی لرو، مون کوم غیر قانوني کار نه کوو، مون کډوال یو، در په در یو، مون څه چاره وکړو، مون له دولت څخه هیله لرو.
خلاص مو چی چاره وکنی، ما دولت امید داریم، چشم امید ما است.
بای بای آوری پر نامه دی زاغک سلویخ کورو تی او را چوله و وقتی چی اقا دیمونگ عملیات که او وزل سه یو چې دا د وکیلانو انتقاد کړی و، حتی د هغوی خویندې ورونه یې وړي و مرکز ته چې جنرال امرخیل خلک وزلي دي چې پلاني صاحب ته یې کمپاین کوه، در حالې چې هغه څلوېښت کورو ته اور
خدای دې د هغو وکیلانو کور خراب کړي. موږ وکیلانو خراب کړي یو، ټوله دنیا ټول اندرا پوهېږي چې دوی غله دي، همدا اوس خلک د دوی له لاسه کډوال دي.
دغه هغه لویه ستونزه همدغه ده، وختې زاغک ووزل سوې په موږ باندې عریضې وشوې په مرکز کې چې دوی حقوق بشر نقض کړی، در حالې چې هغه یو قتال طریق و یو غل و چې حتی فیض الله سمون ټول که قرآن شریف یې سوی و په کورو کې هغه پلمونه یې موږ سره وغ په مقابل
زاغک
زاغک خی تاسو یعنی حقوق بشر هغې نه بیا دفاع کړې وه.
حقوق بشر ما ته راغی چې تاسو دلته قانون نقض کړی، ما ورته وویل چې حقوق بشر صاحب د څلوېښت کوره وران کړه په دې روزې په میاشت کې، خلک ښځې ماشومان یې ووزل، توپ یې درلود، هوان یې درلود، خلک یې کته کړل، حتی ښځې یې کته کړې، ناوې یې کته کړې وې، دا ووزل سل خپلو ورونو سره، هغه 4-5 نفر یې ما ژوندي ونیول. حقوق بشر له مزاره موږ ته راغی، موږ ته وویل چې تاسو زاغک ولې مړ کړی، ما له زاغک چې پلاو خلک بې احتیاطه بې بعد د دوی نفره د خلکو په ناموسو باندې تجاوز کړی و، هغه نه خلک ټول په عذاب و، او هغه چې موږ عملیات وکړو وخت چې ووزل سو بیا پولیس د انتقاد لاندې راځي او عریضې کې مرکز ته ځي بیا
خیر ببینی. تشکر، بخي مو هم نظر هستیم.
ډېره مننه، مونږ بخي هم نظر یو، مننه.
یک جیان تشکر.
او امرخیل صاحب، نو په دې له چې تاسو کامیاب اوسئ او دا غله د دې منطقې نه ورک کوي، نو ډېره مهرباني، کور هم ودان، ژوندی اوسئ. کور ودان، راست په خیر، خدای پام. تاسو هم کولی شئ خپل ستونزې له مونږ سره طرحه کړئ. زموږ د ټیلیفون شمیره ده 02982902020.
په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، خوست، گردیز او اسدآباد کې ازادي راډیو لا صفا او واضح هوا وري. دا اف ام 3.5 صفا په یاد لرئ.
حقیقت صدای له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري.
درنو اوریدونکو سلام. په ګمرکونو کې به مو د فساد په اړه ډیر ځله اوریدلی وي، خو حقیقت څه دی؟ په دې خبرونه کې مو د ګمرکونو لمین خاغلی ګل مقصود ثابت سره مرکه کړې ده. لا حقیقت به خپله خبر شي.
مین سیب، تاسې د روان کال په لومړۍ روه کې دا اندېښنه ښودلې وه چې په عوایدو کې د ګمرکونو 3.3% کموالی راغلی دی، اوس وضعیت څه ډول دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم، تشکر تاسو نه. عواید خپل منګه دی 4 مالی کال په اوله روبه کې اوس جریان لرو. تقریبا په اوله روبه خلاصېدو کې 12 ورځې پاتې دي رسمي کاري ورځې. البته مالی کال له عادي کال نه فرق کوي چې اوس موږ اوله روبه خلاصو. د دې اوله روبه تر اوسه پورې حالت داسې ده چې موږ عواید د تیر کال په نسبت باندې ښه دي. تقریبا 10% مونږه اضافه کړی دی له تیر کال اوله روبه. دغه اوسنی وخت تقریبا 6 ورځې اوله ورځې که مقایسه کړی دی تیر کال اوله 6 ورځو سره، نو مونږ تقریبا 10% بهتر شوی یو په عوایدو کې په ټولولو کې. البته خپل په روبه کې اوس هم یو 2 ورځې پاتې دي، نو هغه اصلي عکس زه اوس تاسو ته نسم درکولی، خو دومره درته ویلی سم چې مونږ به خپل د اول روبې هدف ته تقریبا ورنږدې شو انشاءالله. امیدواریم دا ده چې پوره یې کړو.
مین صاحب، سیګار یا د امریکا د سر څېړونکو ادارې په خپل راپور کې ویلي وو چې اداري فساد د ګمرکونو په عوایدو باندې تاثیر کړی دی. تر کومه تاسو دغه موضوع منئ، او آیا په دې برخه کې څومره کارونه شوي چې مخنیوی یې وشي؟
پوری داسې ده چې زه فقط یو څو خبرې تاسو ته وکړم د دې فساد په باره کې. اول خو دا خبرې ما مخکې هم کړې په نور مصاحبو کې چې د افغانستان ګمرکونو اداره یا مالیاتي ادارې چې هغه ټول د مونیت مربوط دي، هغه له نورو ادارو نه مستثنا نه دي. لهذا دا زه منم چې فساد شته ده، خو هغه له نورو ادارو نه دلته نه زیات ده او نه کم ده. زه په دې باندې کله کله یارې مونږ ته یو خفګان درېږي چې یو څوک د مونږ داخلي ادارې او اوس خارجي هم فقط د کوڅو په خبرو باندې خپل راپورونه لیکي، او یو ادارې ته ګوته نیسي د هغې پرمختګونو باندې سترګې پټوي، څومره پرمختګونه سوي دي او څومره بهتري پکې راغلې ده. که چیرې د فساد موضوعي صحیح ده چې د ګمرکاتو نوم باید واخیستل سي، خو ګمرکاتو نه بدتر ادارې هم سته دي، یا شاید بعضې لږ ښه هم وي، خو فساد په ډیرو ادارو کې ده. نو کله چې د فساد موضوع یادیږي، ګمرکونو سره سره باید نور ادارو نوم هم واخیستل سي. دا یوه خبره. بله خبره دا ده چې باید بعضو حقایقو ته او بعضې معلوماتو ته باید مونږ توجه وکړو، نه دا چې هوایی د کوڅې خبرې دي چې په ګمرکاتو کې فساد ده یا غلا کېږي. وګورئ، د مونږ جامعه متاسفانه په همدغه سیستم چلیږي. اوس خارجیان هم لکه سیګار دغسې بې ځایه انتقادات کوي. په ګمرکونو کې د فساد شتون زمانه ما، خو که تاسو د منګه عواید وګورئ او دا له دې نه معلوموئ چې فی ټرک یا په یو موټر باندې منګه څومره عاید اخلو، یا ټیاک باندې چې منګه کله څوک مال واردوي یو فرما ورکوو د ټیاک په نوم باندې، چې دا هر کال په دې کې د دې په عوایدو راټولولو کې څومره بهتري راغلې ده. اول په 2020 کال کې دغه مقدار چې مونږ فیټ یا کاخیستل اوسط 1,00,000 افغانۍ وو. په 2023 کال کې چې اوس مونږ تکمیل کړ، دا اوسط ختله د 1,15,000 افغانۍ ده. یعنی فی ټرک 4,000 افغانۍ بهتري راغلې ده په ټی فیټ فیټ یک. نو دا د مونږ هغه بهتري پر راټولولو دی عوایدو کې ده چې څه ده. دا یوه خبره. بله دا چې سیستمونه کې ډیره بهتری راغلې، چې هغه تبان د فساد کې د کموالی نتیجه ګرځېدلې ده. دا اوس د مونږ ګمرکونه په بهترین سیستم باندې سنبال دي. په منطقه کې بل ساری نه لري. ګمرکونه کې اسکودا سیستم د هغې پیشرفته ترین ماډلونه تطبیق شوي دي، چې هغه نه د مونږ یو همسایه مملکت نه لري. داسې نور ډیر شیان دي چې مونږ کړي دي او نور هم جریان لري چې هغه زه فکر کوم شروع کوم، هغه اوس په دې 1.5 ساعت کې نه کیږي. خو په دې ټول ځایونو کې سرمایه گذاری شوې ده. دی زه په دعوې سره درته وایم چې په ګمرکونو کې کوم اقدامات د فساد د مخنیوي لپاره شوي دي په یوه اداره کې به هم نه وي شوي.
خو بیا هم موجودیت منئ؟
موجودیت منم ګوري، او د موجودیت دلایل هم درته وایم چې اوس ولې موجود دی یو څل، او د هغې لپاره موږ څه کوو. موږ دوامداره کار کوو، اقدامات کوو. حکومت ډېر جدي ده اوس، رئیس صاحب جمهور خپله مداخله کوي په دې کې، او 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 دا مسائل ډېر جدي نیسي، اوس حمایه هم را کوي. ګورئ ګمرکونو کې اول نقطه د فساد، تاسو راسئ په ګمرک کې څو ادارې موجودې دي همدا اوس چې کار کوي، صحیح ده؟ لوونه نیول تر نهه ادارې په ګمرکونو کې موجودې دي چې د هغوی مسؤلیت د فساد مخنیوی ده، صحیح ده؟ رئیس صاحب جمهور په فرمان سره یو یا دوه ادارې کمې سولې، منتها نور هم مداخله کوي، عمل ته ناستې دي، تفتیش کوي، او بیا هم فساد دومره پورته ده. اول د ما سوال تاسو نه دا ده چې دا فساد چې هلته موجود ده، دا ادارې هلته موجودې دي، دا ادارو مسؤلیت د فساد مخنیوی ده، دوی کوم اجراءات وکړل چې هغه فساد مخه ونیسي؟ که مامور غلا کوي، مامور یې ولی تر اوسه بندي کړی نه ده؟ دا بله خبره.
آیا فکر کوئ چې دغه ادارې خپله په فساد کې ښکېل دي؟
ګوره دا بحث ده. بله درته وایم چې تر اوسه پورې دا شی دوام لري، او کله چې بیا فساد ته موضوع راځي، ګوته هغه مامور ته نیول کېږي. هغه ادارو نه څوک پوښتنه نه کوي چې تا څه کړي دي د دې د مخنیوي لپاره. د موږ پلان داسې ده چې چون دغه مامورین چې په ګمرکونو کې کار کوي، یوه غټه فیصدي یا واسطه ده یا د مداخلو له لارې راغلي یا بل یا بل، موږ داسې پلان لرو چې د اصلاحات ادارې سره په هماهنګۍ او د هغوی موافقې سره د داخپل اکیډمي یو کلن پروګرام یا شپږ میاشتنی، خو ماهرین په هغې باندې کار کوي، یو پروګرام موږ جوړ کړو اکیډمي، او دغه پروګرام یو کس که چیرې غواړي چې په ګمرکونو کې مقرر شي باید د اکیډمي نه فارغ شي، لکه پولیسو اکیډمي. مستقیم تقرر به هیڅوک صلاحیت ونه لري، او دا موږ غواړو چې دا یو فرمان د جلال ماو رئیس جمهور موږ واخلو چې فقط تقرر له اکیډمي نه، او په دې اکیډمي کې به کانکوري مثلا دیرس کسه به موږ نیسو د یو کال، هغه خلک به یو کلن پروګرام لولي، او دغه امتحان هم به کمپیوټري، دا زه نه غواړم چې افراد ورکي، کمپیوټر به امتحان ورکوي، له زرو سوالونه به مثلا سل سوال یو کاندید ته ورکوي، هغه هم خپله کمپیوټر به انتخابوي، نفر به کامیابیږي، اکیډمي به لولي، چې اکیډمي نه فارغ شو موږ سره به پلس کې راځي چې دا د تیار ده چې مقرر شي. کله چې پوست خالی کیږي په ګمرکونو، هماغه لس نه کس مقرریږي. نو زه خپله وزیر بل څوک هیڅوک به دا صلاحیت ونه لري چې هلته تقرر وکړي په ګمرکونو کې، دا به د هغه واسطو د هغه مداخلو ټوله مخه ونیسي، او په ګمرکونو کې به یو ظرفیت ایجاد کړي. کنه نو تاسو وګورئ چې دا یوه لویه برنامه ده، داسې نور ډېرې موږ په لاره اچولي دي چې دې په ګمرکونو کې اصلاح راولو، صحیح عواید جمع کړو، او د فساد مخنیوی ونیسو وکړو. او دا زه در سره په دعوې سره بیا تکراروم چې په یو فساد خو په ډېرو ادارو کې ده، خو په یو اداره کې به م دومره اجراءات نه سوي چې په ګمرکونو کې سوي دي د فساد د مخنیوي لپاره.
جناب پنسل، څه موده مخکې په یوې تصویري رسنیو کې یو راپور خپور شو چې کامرا په یو ګمرک کې دفتر په دفتر ګرځي، ولې د ګمرک کارکوونکي په دفترو کې نشته؟ د دوی د راپور په استناد چې دوی بهر مثلا د کمیشن کارانو سره د دوی سره په دې موضوعاتو لګیا دي چې یو څه لاسته راوړي او دغه د رسمیتونه بهر دغه کارونه اجرا شي. نو کله چې تاسو وایئ چې مثلا دونه کار شوی، آیا دا راپورونه د رسنیو به دروغ وي که څنګه؟
ګورئ ښه، تاسو اوس داسې مه کوئ چې په یوه قطره باندې ټول بهر مردار کوي. ښه، چیرته ګورئ دا ادارات په ټول افغانستان کې موجود دي ګمرکونو، صحیح ده؟ داسې واقعه به څه وي؟ یو چیرته به څوک مامور کار هم نه کوي، یو اداره به هم خرابوي. دې معنا دا نه ده چې ټول ګمرکات خراب دي، دا یوه خبره. بله خبره ګورئ درته دا وکم، او دا ما ومنله چې مشکلات موجود دي په ادارو کې ستا، خو د هغې د بهترۍ لپاره ډېر کارونه په جریان کې دي، ډېر سوي دي، ډېر په جریان کې دي. دا کوم چې تاسو ذکر کوئ زه اول ډېره معلومات نه لرم، یوه خبره. بله خبره دا ده کېدای شي یو مثال یو ځای کې موجود وي، دا منمه، داس خو نه ده. ګورئ تاسو چې ګمرکاتو نه یو مکمله اداره غواړئ، نورو ادارو نه یې مو غواړئ، صحیح ده؟ ولی یو ګمرک ته لاس نیسی دا هم د افغانستان یو اداره ده.
فکر کوئ چې یوازې فساد موضوع همیشه ګمرکات ته متوجه ده؟ نه،
زه متاسفانه چې فقط ګمرک ته خلکو ته نیسی، ډیر غټ غټ خلک یې نیسی چې ځان ته پوه هم وایي، فقط د کوڅو خبرې دي چې ګمرک کې غلا ده بس، نور اساساتو ته څوک نه ګوري، پرمختګونو ته څوک نه ګوري، کارونه چې لازم سوي دي ګوري. زه یوه بله موضوع درته وایم، مالیاتو په بخش کې دا اوس قانون دی، مالیاتو برای داتو په اصنافو کې یو مشخص قانون ماته زلرم اصنافو باندې په تیرو کلونو کې د کابینې د فیصلې په اساس باندې څه همکاري ورسره کېدله. اصناف هغه دکانداران او دا واړه واړه مالیه ورکوونکي وو چې هغوی په یو کال به مالیه تثبیت تدبیس و بل کال ته به فیصدي په اضافه کېدله، دې لپاره چې هغوی سره اسناد نه وو مشکل وو. سا کال مونږ تصمیم نیولی چې هغه مالیات و قانون مونږ سل فیصده تطبیق کړو. تاسو په میډیا کې وګورئ، پرون پېښورانو څه خبرې وکړې چې مامورین متهم کړئ، دې لپاره چې مونږ قوانین تطبیقوو، قانون مشخص تطبیقول غواړو. سا کال کنه د نوي حکومت سره هغه اراده چې د نوي حکومت لري قانون تطبیقوو، غیر قانوني کار مونږ نه کوو. په جواب کې اصناف راپاچېږي، بې ځایه پریس کانفرنس ورکوي، او بعضی میډیا بعضی چینلونه دي مونږ چې نوم یې نه اخلمه یو طرفه قضاوت کوي، او د هماغو خلکو چې قانون ته خپل سر نه ټیټوي د قانون خلاف عمل کوي. کوم قانون چې مونږ تطبیقوو هغوی نه غواړي چې هغه په ځان عملي کړي، دا میډیا د هغوی په طرفداري باندې خبرونه نشروي او د مونږ مامورین متهموي. کنه دا زه درته یعنی په تثبیت سره وایم چې دا اوس دا معامله روانه ده.
جناب مینسب، کله چې میډیا نه داسې راپورونه خپرېږي، ولې د سپیناوي دپاره مثلا تاسې دغه نه کوئ، اقدام نه کوئ؟
وروره، که زه دا کار وکړم زه به بل کار نه کوم، زه به ټوله ورځ میډیا کې ناستم او همدا سپیناوی به کوم. خبره داره چې ته افغانی، زه هم افغانیم، قانون وګوره، که زه غیر قانوني عمل کوم په ما انتقاد وکړه، که بلې کوي په هغې وکړه. دا اوس خو تاسو میډیا بعضې کسان چې دي، البته تاسو ازادي رادیو نه خیمه، یو بل تلویزیون ده چې د هماغو خلکو چې قانون ته اطاعت نه کوي غواړي غیر قانوني عمل وکړي، د هغوی په طرفداري باندې خبرونه نشروي، او د ما مامورین متهموي چې دا موږ نه پیسې غواړي او بل بل بل. کنه دې لپاره چې قانون پرې تطبیق نشي، هغه قانون دې خلکو پېښورانو عریضه وکړه شورای وزیران ته، هم په یو ځل یې په دې باندې مطالعه وسوه، بیرته چې موږ ګزارشات شورای وزیرانو ته ورکړه، تېر هفته شورای وزیرانو د موږ فیصله تایید کړه او ویې ویل چې دا عمل قانوني نه، باید تطبیق سي. نو اوس خو داسې نه کېږي وروره چې پخوا کلونو کې قانون صحیح نه تطبیقېده، یا یو نرمي کېدله او موږ به ټول عمر اوس همداسې ناست یو او همدا نرمي به کوو. قانون باید تطبیق سي، په هر چا باید تطبیق سي، که هغه دوکاندار ده که یو لوی شرکت ده. او د دې کې د میډیا باید یو طرفه قضاوت ونکړي، باید معلومات وکړي، تحقیق وکړي، بیا صحیح راپور نشر کړي. دا اوس ډېر بې ځایه راپورونه نشي، او د هماغو خلکو چې قانون اطاعت نه کوي د هغوی طرفداري کوي، چې دوی کې خپله هم دوی شامل دي په دې غیر قانوني عمل کې، او که زه محکمې ته لاړ شم په دې شي کې دوی هم رانیولی سم.
بله جناب مین صاحب، څه موده مخکې یو راپور خپور شو، په هغې راپور کې ویل شوي ول چې د ځینو سوداګرو له خولې چې په ګمرکونو کې بهرني سلاکاران ناست دي، دغه موضوع
ګوره وروره دا وایي خبره ده، ډېره زیاته بې ځایه خبره ده. دغه اوس تاسو موینت ته راغلي صحیح ده، هلته ورسئ ریاست عمومي د ګمرکاتو ده، دفتر په دفتر وګرځئ، دفتر په دفتر صحیح ده، که یو قسم پیدا که هغه ممالکو ته چې دوی اشاره کوي د ما مامور همدا اوس ما غرغره کوي. پوه شوې؟ دا داسې و چې په اولو کلونو کې کله چې ګمرکونه نوي ګمرکاتو ریاست تاسیس سوی و قوانین و، په هغه وخت کې پروژې وې چې کومک یې کوه ګمرکونو سره، بته اوس هم پروژې شته دي. د بانک جهاني یو پروژه ده، د هغې له لارې بعضې خارجي اتباع راځي، دلته مشاورین دي کار کوي، خو هغه ممالک نه دي کوم ته چې دوی اشاره کوي. په هغه شروع کلونو کې بعضې خلک ول چې هغه تقریبا 15-16 کاله کېږي چې هغه وتی دي، هغه یو کس هم وجود نه لري، یو کس. اوس کومې پروژې چې کار کوي په دې کې هغه اتباع دي چې هغوی سره موږ سیاسي مشکل یا بل هیڅ نه لرو، مثلا لرې لرې ممالک دي، یا امریکایي ده یا انګلیس ده، دا خلک دي مشاورینو په حیث باندې. کومو ممالکو ته چې دوی اشاره کوي دا زه درته په مسؤلیت دغه ته وایم، دا اوس نشته، پخوا و څو کاله مخکې. او کوم راپور چې نشر شو د خانجان الکوزي له خولې نه، هغه هم غلط اخیستل سوی و، د هغه هدف دا نه و چې دا شی اوس ده. هغه هدف دا و چې پخوا و اوس ښه سوي دي، خو میډیا یو طرفه راپور واخیسته، لکه میډیا چې همیشه یو منفي رول بازی کوي. بعضې 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 میډیا برخې متاسفانه په دې کې هم من کانفرنس نیولی و چې تجارانو سره کینو دي، هغوی مشکلات واورو. ډېر تجاران ناست وو، خانجان الکوزی خبرې وکړې، ما وکړې، د خانجان الکوزی له خبرو نه دا ټول پروګرام پریښی و، فقط دا نقطه یې اخیستې وه. نور دا هم نه ویلي چې دا کانفرنس یې څه لپاره و، چون منفي نقطه یې په لاس ورغله، هغه هم یوه برخه یې هماغه نشر کړه. د دې لپاره د میډیا له بعضې چینلونو تلویزیون نه زه ډېر زیات خفه یم، او ډېر بېځایه د یو شیطانۍ رول لوبوي په دې مملکت.